په دې برخه کې درته د آزادۍ میلما ځانګړی پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان په وږي نسویده کېږي. په افغانستان کې د یونیسف استازی فران اکویز پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرانس کې وویل چې دغه شمېر ماشومان په وږي نس له خوبه پاتي، دوی د خوب ځای ته په وږي حالت کې ورځي. په افغانستان کې د یونیسف استازی وایي په دغه هیواد کې د کارګرو ماشومانو شمېر 1 میلیون او 6 لکھ ته رسیږي. د یونیسف په وینا اټکل کېږي چې روان 2023 کال به 2 میلیون او 3 لکھ ماشومان له سختې خوارځاکۍ سره هم مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبان د اعلامیې په غبرګون کې ویلي چې طالبان د اوبو د اندازې ټاکلو لپاره د فني هیئتونو کتنې ته زمینه برابره کړي. حسین امیر عبداللهیان ویلي چې څو وارې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي غوښتي چې د هلمند د اوبو په تړاو د خپل ژمنې عملي کړي او د فني هیئتونو کتنې ته دې لار هواره کړي چې دا کار نه دی شوی. عبداللهیان دا څرګندونې پرون وروسته تر هغې پر خپل ټویټر لیکلي چې د طالبانو حکومت پرون په یو اعلامیه کې د هلمند د سینه د ایران د اوبو د حق په تړاو ایران د ولسمشر او نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تېره چهارشنبه سیستان او بلوچستان ته په سفر کې طالبان ته خبرداری ورکړی و چې د ایران د اوبو حق دې پوره ورکړي، کنه بیا د کلي حق نه لري. ایران درې کسان چې د حکومت ضد تقاضرو پر مهال نیولي وو له عامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو وګړو حکومتي د تورنو کسانو د محکومېدو پر څرنګوالي اعتراض درلود. د ایران د قضایي قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی دی چې سالم میر هاشمي، مجید کاظمي، شیخ شیباني او سعید یعقوبي د اعدام حکم نن په ترسره شو. تر دې مخکې واشنگټن له تهران څخه غوښتي وو چې د دغو دریو کسانو له اعدام څخه ډډه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د مې په 14 په خپل کلمي راپور کې اعلان کړی دی چې په 2022 کال کې په ایران کې د اعدام شو شمېر 1500 تلور شوی دی، حال دا چې وړم کال د دغه بنسټ په خبره 344 اعدامونه په ایران کې اجرا شوي وو. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو یا جی او په سربشتیزه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته ځي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي ویلي هلته به مهمې پریکړې وشي ځکه د اوکراین د ګټو د دفاع لپاره د دوی د ولسمشر حضور حیاتي اهمیت لري. چارواکو ویلي چې زلنسکي به د جی او سربشتیزي په دریمه وروستۍ ورځ د یکشنبه په غونډه کې برخه واخلي.
آزادی ملمه درنو اوریدونکو شه چاری زموش نننه ملمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموش ملمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبی آثار هم چاپ شوی دی. لدا څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشوم تو په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبل ور کوالټی دی جو تیر کړی دی. لیشم په کابل کې چې خبره خپوړی مې په کابل کې کړی دی. لومړنی خونځی ته په کابل کې لاړلو. لومړنی خونځی زمونږ د عمر خان خونځی او هغه ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې وو، د جنگلک د فابریکې شاته. پلار مې خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. مالته فتح خان زمونږ استاد ډیر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو د خټو او عمو خښتو ښوونځی و. یخې ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي با په نامه یاد کما او لومړی به یاد کما فتح خان زمونږ ډیر ښه ښوونکي و. هغه وخت بیا زه د ټپ پوهنځي ته لاړم. پېښور کې وم، دې ناروغ و. خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ. ملګري مو ډېر ښه ملګري مو. نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅولو به پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي. موږ به د خپل موږ به د خپل موږ نه لولی پختنی کولی کله نا کله به ډیر فلسفي پختنی وکړي کله نا کله به ساينسي پختنی وکړي داسې موږ د دنیا خون کړو او هیڅ کله بد 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 نه لګیدلې زموږ پختنی په حساب کې ډیر تکړه وم به حساب زما داسې میادی چې کله نا کله به زه یو ټولګي زمانہ اولان دي ټولګي لکه زه څلورم کې پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کې نه دی حساب په سات کې یا د دوی سره مرسته وکړه حساب په مضمون کې اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی او ډېر ښایسته والی بال بیک او ډېر ښه ملګري مې لرل او زمونږ سر ښوونکی چې سر معلم هغه د پنشیرو یو ډېر ښه سړی او ډېر نیک سړی او دوی زمونږ غالباً کریم نومېده زمونږ ټولګیوالو. بیا بد ښوونکي مونږ لرل یو ښوونکي وهلی و مدد سره چې زه د ټولګي په تکړه و الکانو کې راتلم او په کوم وخت کې چې زه وهلم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکونه وینې تللې او بیا پلار مې خدای وبخي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څنګه مشهور ننګ یوسفزی خدای دې پېژنتون کې هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو او خفه نه شو ډېر زیات کار شو بیا سمدلاسه لاړ په سر خون کې پسې چې دا خپل بچی د وهلو د پاره نه درلېږم درته هغه خون کې چې بیا پټ شو د خون کې نوم زه نه اخلم او هغه ورځ دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. دا هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه راسره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ و ښه یې ډېر و. ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لنسب سلیمان لیخ صاحب زوی زما ملګری و اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې راسره و د سمدلاسه خو دا لومړي ټولګي هلکان و ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو دا خو زما کاکا دی لیخ صاحب د خدای وبخښي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستانو په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅ کله سیاسي عقیدې چې دي هغه څه ونه کړه هغه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ دوی په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې هغه هغه ډول آرې اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبیه ته لاړم کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمره و مشبګم کې زه مچې پلار مې د خوده او بخی آقا وکیل شده شوره در دشتیرچی در ون نه نو کانکور ما ور نکه زبیا راقلم حبیبیه تا حبیبیه که هم دیر خون که منگا لرل ستارخان آقا وقت که زمانگا سر خون که و مدیرو زمانگا لبرخی دیر 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 خسله و دیر مهربان سله و او بیا ناتا پا منگا در چو مزامینو نا پا آقا وقت که در ما پخیر سره چی پا وم که ولس مزمونه و که فارلس مزمونه و آقی تشو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسم پورې دولسم د شپږم لکه وم نه تر دولسم پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسم پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم بیا زه اول نمره پاتې شوم بیا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبيبي ورځ هم په من باندې بدې تیر نشوې خې تیر شولې تر څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبيبي کې وو ورو حالات په بدلیدلو شول د شاه نظام چې دا وخته د داوود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما یادېږي چې داوود خان دا قسم کلی چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نېټه وه او شپږویشتمه مننه او څه چې دی ده ظاهرشاه لاړو ظاهرشاه د هغې نه وړاندې تللی وو په ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش صاحب زوی و د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داوود خان نه هم واوښته زه بیا پوهنتون کې وم په ننګرهار طب پوهنځي کې زه د 15 کالو م چې په افغانستان کې په لسم کې عمر وخت یم چې په افغانستان کې جایزه اعلان شوه د شیرونو لپاره او هغه وخت زما د شیر کتاب چې دی نو چاپ شوه ما یې دیږي ما شیرونو په یو کتابچه کې لیکلیو هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې د نن چې ورته موږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې صورت وي خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې ورته ده سرویسه وو د ډاکټر سیب اشرف غنی په وخت کې په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وې لومړنۍ جایزه چې دا هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې دا هغه کتاب او دا هغه شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې مزاله کومه او زما په خیال سره 400 افغانۍ وې 400 دیش افغانۍ وې 300 افغانۍ وې دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شي ماته راکړل شي او پاری مانیزه بیا لاله ما قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیس تړون د مشهور کتابو هغه وخت کې ما دا کتاب واغسته د جایزې په پیسو باندې
د دې معلومی شه چې شعر تمو تر دې ډېر مخکې مخه کړې و د کلم شعر ویل پیل کړی دي
او اولنې شعر چې د هغه ما په ډېر وړ کوالی کې ویلو زه په ګران باندې لاسو کالوم چې ما ولنه شروع وې د لاسو یو لاسو کالو وم ا د لاسو کالوم ا او دا غشیر نور څه بیا ما په خټه کې پوینه کې دا ادب وو ځکه چې پلار مې خوري وب خننګ یو سبزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څنګه مشهور هغه ډرامې لیکلي شیرونه به لیکل کیسې به لیکلي نو زما یادی دی زوړو کې هم کله چې ویم پلار ډرامه لیکله یا شعر وی لیکه بیا بیا په لوړ غږ باندې په خپل ویل لسته ویو بای زمونږ هغه وخت په ګوزرګا کې کور زده ډیر وړو کې ومه غالبا څلور کالو به ومه خو چې پلار مې کله د خپل شعرونه لوستل دیو بل لوستل بیا ما دې یاد نه یادول دا هغه ماته یاد دی لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دې ک نغمه د لر بنو ده دا یو باندې نیم باندې ماته یاد ده نو اولنې شعر ما په څلورم کې وې بیا غي نرست از ما دام یديږي چې منګه د ملنګ جان به خوري او بخین داغه په بازار باندې مشاعره وازه وړو کې ومه زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلان بوتلم ځان سره نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکارا کېدلم نه په سټیج باندې نو زه یالته یو ډبګي و نیو دیوال غونی او پاغي و درولم نو ما خپل سیرو هغه مشاعره ته رښتین سپدي خو دی وبخي هغه مرته هغه لوي رښتین سپ هغه وخت نه کور جوړ کړی په 200 کې د کامیل ول سوالې په 200 کې بیا موږ د ګرمي ډوړې لاله تلاړو او غالبا خادم سپ خو دی وبخي خو دی په جنتونو کې هغه تشریف راوړل هغه راغلیو نو ولکالي د ماشيرونو لیکل زه په دریم کې مو چې پلار مې خوري وبخي هغه د اول لپاره موږ له کتاب راول چې دا اول ولې د هټلر کتاب هغه وخت ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور او په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلي کې هیتلر ما وس او داغه د ډرایور د خلی قصه وا اغه کتاب ټول ما ولست ما ته یادیږي چې اغه کتاب ما په یو هفته کې ولست خو دې په یو ټکی باندې نیم پوه شو لیکن اغه کتاب ما ټول ولست نو دا دا ورکواله او دا ورکواله شاعری وځم
د خپل ژوند سفر په اړه راته وایس تاسو په ننګرهار کې تب ولست دوام بیا په ورکو
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې واغه پښتو وه او د دې پنجاب یو شاعر بلشا به ویل چې کله ارواوې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربي کې خبرې کولې زما روح له چراغ زما رواله چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړي هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوي چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کله دویمه نمره مې اولنې نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی ته کرزی صاحب د ترزوی وو مورې غالبا چې د امریکې وه هغه واغستله ما ترمال لوړه نمره هغه اغستې وه دویمه نمره زما نو کابل ټپ ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې څه 250 غالبا زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سی بي ولوستله بیا اول کال او لومړی کال چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزه وشوله او بیا مونږ مهاجر شو من بیا پیخور ته راغلو د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو
نه ما پی سی بی اول کال لسته و زه په اول لومړی کال مې و ما د ټپ په پونځي کې لکه اول سیم به ورته وې چې
bale
په هغه وخت کې تا و شو بیا من راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پونځي کې چې د پیخور په یونیورسيټي کې ده او شته چې بار په انټرنټ نه ډېر خولي ډېر ښایسته وو د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځای نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وومه د یو څه مودې دپاره او بیا بی بی سي ته راغلم بی بی سي پښتو څانګې ته اغوز استخدام کوم د پروډوسر په توګه باندې نو بیا په یوه حساب باندې تر څو وخت پورې چې دوه کال غالي باندې بي بي سي سره ومنو بیا ډاکټرې پاتې وځم نو بیا زه جرنالیست وم بیا ما بل پګړې مې په سر کړې و بل خولې مې په سر کړې و هغه بیا د جرنالیزم خولې و نو زه بیا ډاکټر ووم خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بی بی سی سره ما کار کاو نو دا بیا د موږ د ژوندانه بل پیړی و چې بیا پکې اروپا ته راغلم
فعلاً په څه بوخت یاست
ما زما خیال چې د امریکای غک سره زما مرکه و یو څو میاشتې مخکې هغه ته ما دا خبره وکړه تاسو ته مو کومه زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې دوه اندوانې په یو لاس کې ونیسم دوی اندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي ټول عمر ما په دې تیر کړی چې دوی اندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو اندوانه هم نه درلودلې ځکه چې اندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شوی به او خدای نه ماتي هر شیبه د هر څه چانس وي د اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه بل شیرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وی بی بی سی سره ما لیکلې وی زما خیال دی چې لس ډرامې وی زه دا غوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کال کده د شکل وروسته ما غ ډرامې و موندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کوم هغه ډرامې موږ د یو ان ډی پی لپاره لیکلې وی او ټول په چمانی لیکل شوی په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوی وي او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سي پښتو څنګه د خپل د برتانی نه د باندې د نور ریډیو غانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې دا اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پیښور په سټوډیو غانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي پنځشتمه کلیزه وه، که لسمه کلیزه یې وه، غالبا لسمه کلیزه یې وه. د هغې په مناسبت باندې، د هغې په تړاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربه زه ومه. نو د هغه ځینې هغه خښته کېښودلی شوله، هغه تیږه د بنسټ کېښودلی شوله د اړیکو. بیا وروسته نوی کور نوی ژوند راغی. په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی پی دپاره، عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی، او ډېر ښه پروډیوسر دی، او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیال و د ریډیو د مشر دی، د پیښور د ریډیو د غاړې نه، او د بی بی سي د خوانه زه وم. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس دی خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو
بله،
هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی، او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپل نورو آثارو په اړه ووایاست، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه.
و عمران دی زما لومړنی شیری ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې په بی بی سي کې ما عمران دی چې دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوی او روب دی، خدای لوی هغوی د هغې کمپوز و کړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولېږل، او د دې زیاته برخه هماغه شیری ټولګه وه. که څه هم زما دوه شیری ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وې، د هغه شیری ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بېرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شیری ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شیری ټول دی ورکه شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اغستې شوی دی. او په غالبا په لاهور کې په هغه وخت کې او په پېښور کې دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلو په افغانستان کې. د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان و، په یو حساب باندې جنگ روان و، د ایدیالوژي په منځ کې. نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انځور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوي لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه، هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړو. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شیری ټولګه وه، چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې هم چې چاپ شو او اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي. هم دا اتلی هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل شعر دا نوم ورله ورکړه. بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم. انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو. اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو ته چا خبره بل کتاب څلورمه برخه بلا تر اوسه پورې لیکل شوی وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کمی لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کمی ریډیو نه واوري یا کم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکم. خو د دین اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساينس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساينسي هم کافي لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساينس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است یعنی رسمي دندمو امداده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او کده تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي، لدی معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري لهم؟
او خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته خامه نومه ده دا په دې لیونتوب یو ځل سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره کته په هغه بیړۍ کې ناستې او کته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناستې او کته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناستې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي.
دا تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه شباړلې دي او کنه؟
نه نه مې دي شباړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیر بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وای چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، مونږ دي غرونو ته پراته یو کنه، مونږ خپل غمونو ته دي خپل غرونو ته پښتانه یو، مونږ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان مونږ امپلسیو کوو، زیات شان مونږ داسې کوو چې یو شی مونږ وهڅې یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې مونږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره. بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی. که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، مونږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې خدای وبخښي هغه ډرامې لګلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې مونږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم نه، او په ټپ کې ځینې کتابونه لکه د ایل ایس کتاب په پښتو باندې زرا وښ باړم. ایل ایس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته مونږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریواني، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي؟ زه په دې ورځو کې په عاجل سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زه زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا په 2013 کال نه په دې غړه زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې. او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سی ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل نو